ستړي مشي قدر منو بریدونکو او خرغلز د دې ورځې خبري خبرونه اپایل شول. نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې و همنیته د وخت شوې دی. په پاکستان کې د محل د سحر شپږ، افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جمعې د شپې 9:00 دی او د جولای د میاشتې شپږ و همنیته ده. زه مستاسو قربانه مو نظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا او روسیې مشرانو د لومړي ځل لپاره د جی 20 هیوادونو په غونډه کې خبرې وکړې. بلې خوا د غونډې په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې ترسره کړي دي چې په کې شاوخوا 200 تنه ژوبل شوي دي. بلې لورې ته د جمعې په ورځ امریکا، سویلي کوریا او جاپان په دې هوکړه کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به په شمالي کوریا سخت بندیزونه عملي کړي. اخو امریکا، روسیه او د اردن د جمعې په ورځ هوکړې ته رسیدلې دي چې د سوریې په سویلي سیمو کې ډزبندۍ د یکشنبې د ورځې څخه عملي کړي. سرټکی تاسو واورېدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ کې د جی 20 هیوادونو د غونډې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې په مختلفو مسایلو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې راتلونکي پرمختګونه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. خاغلی ترامپ د ولادیمیر پوتین سره د خپل لومړنۍ لیدنې کتنې او نیغ په نیغه خبرو په پایل کې وویل چې د ښه شیانو تمه لري چې روسیې او متحده ایالاتو ته پیښیږي. راپور وایي چې خاغلی ترامپ د پوتین سره د خبرو په یوه برخه کې خبریالانو ته وویل چې د پوتین سره ملاقات ورته د ویاړ وړ دی او زیاته یې کړه چې د مخه یې د پوتین سره ډیر رغنده مذاکرات درلودلي دي. د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو پر وخت خبریالانو فقط د لنډ وخت لپاره په سالون کې د پاتې کېدو اجازه درلودله او دواړه مشرانو د خپلو خبرو جزئیاتو ته هیڅ اشاره ونه کړل. بلې لور ته د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ښاغلي ټرمپ وویل چې مختلفو چارو په اړه یې خبرې کړي دي او ښاغلي پوتین هم خبریالانو ته وویل چې دوه اړخیزه مسایل او نړیوالې ستونزې د دوی په لیدنې کتنې کې د توجه مهمه مسله ده. بلې خوا د جی 20 غونډې په جریان کې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې هم ترسره کړي دي چې راپور ښایي په کې شاوخوا 200 تنه د پولیسو په شمول ژوبل شوي دي او همداراز د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې داسې مظاهرې د منلو وړ نه دي. اخو افغان حکومت پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې که د ترهګرۍ پر ضد د ګډو عملیاتو د ژمنې څخه په شا شو نو افغانستان به چین او امریکا څخه غوښتنه وکړي چې د پاکستان سره خپلې ستراتیژیکي اړیکې ختمې کړي. د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر ویاند ښاغلي نجیب الله آزاد د وایس آف امریکا د یوه راډیو سره مرکه کې د پاکستان دا دعوا په سختۍ سره رد کړه چې ګوندې خپلې خاورې نه یې د وسلوالو شبکې ختمې کړي دي او دغه وسلوال اوس افغانستان څخه فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ دعوا وکړه چې القاعده، داعش او طالبانو ته یې په خپله خاورې ماته ورکړې ده او دغه ترهګرې ډلې اوس په پاکستان کې شتون نه لري. هغه ویلي دي د حقانی نیټورک زیاتره مشران هم په افغانستان کې وژل شوي دي چې دا ښایي د دغه وسلوالو ځاله هم اوس افغانستان کې ده. خود افغان ولسمشر اشرف غنی ویاند د پاکستان په دغو دعوو باندې سخت غبرګون ښودلی دی او ویلی دی چې د پاکستان لخوا دغه سې څرګندونې بیا که تکرار شوي نو دا به غوره پایلې ونه لري. بلې لورې ته د جمعې په ورځ امریکا، سویلي کوریا او جاپان په دې پریکړه وکړه چې ډیر زر به په ملګرو ملتونو باندې غږ کوي چې د شمالي کوریا په وړاندې کوم چې د بلستیک توغندې په وروستیو کې ازمویل دي په ترڅ کې ورباندې بندیزونه عملي کړي. همداراز د نوموړو هیوادونو مشرانو یو بل سره د لیدو کاته پر مهال په دې موافقه کړې ده چې شمالي کوریا په وړاندې سخت ګامون راپورته کړي او د نیوکلیایي وسلو د جوړولو مخنیوي دی وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي په ممکنه بندیزونو کې د پیانګ یانګ پوځي او د وسلو پروګرامونو ته د تیل او انرژۍ ورکولو بندیز او همداراز شمالي کوریا ته هوایي او سمندري تلونکو باندې هم سخت کنټرول ولګوي. بلې خو امریکا، روسیا او اردن د جمعې په ورځ هوکړې ته رسېدلې دي چې د شام په سویل غربي سیمو کې به د ډزبندۍ عملي کړي او دا چې جګړه به هم راکمه کړي په دې سیمه کې. امریکایي او روسیې چارواکو ویلي دي چې اوربان به د دمشق په وخت د یکشنبې په ورځ د غرمې 12 بجو څخه پیلېږي. بلې لورې ته د عراق په موصل او د روسیې په رقه ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا د حکومت پوځي ځواکونو په وړاندې بریدونه ترسره کړي دي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دغه تاسو ته مو خبرونه هم وړاندې کړه. نن مونږ یو تخنیکي ستونزه هم لرو چې ستاسو څخه بخښنه هم غواړو. تاسو ته به راپورونه وړاندې کوو که دغه تخنیکي ستونزه حل شوله. مونږ سره راپورونه هم د سیمې څخه راغلي دي، تیار دي، خو د تخنیکي ستونزې له امله مونږ دا مهال نشو کولی چې تاسو ته وړاندې کړو. یو راپور چې ډېر مهم دی د سیمې څخه غواړم چې ستاسو سره تفصیلات شریک کړم، هغه دا دی چې وروستی راپور راغلی دی د پاکستان کې د نوخار سیمې کې. په تیرو شپږو میاشتو کې ویل کیږي چې 46 میرمنې د خپلې کورنیو لخوا وژل شوي دي او همداراز یو بل راپور د بلوچستان سیمې څخه لرو. هغه هم ډېر مهمه راپور دی چې غواړو تاسو سره جزئیات شریک کړو، او هغه هم د پولیو ناروغۍ د کمپاینونو په اړوند دی چې د بلوچستان د روغتیا ادارې د پولیو کمپاینونو لپاره 400 ښځینه کارکوونکي ګمارلي دي چې په پشین، کوټې او داسې شاوخوا نورو سیمو کې به د پولیو ساسکو ورکولو لپاره کار کوي. او همداراز یو بل راپور هم د پاکستان د روپیو په تړاو لرو چې کوم چې تاسو به هم په تېرو ورځو کې اوریدلي وي چې د پاکستان د پیسو یا د روپیو مارکیټ ډېره ښکته شوی دی، کلدارو ارزښت ډېره ښکته شوی و. دا ولې د دې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، از موږ تخنیکی ستونزه لا تر دا دمه نه ده حل شوې، نو تاسو ته به راپورونه اوړاندې کوو. دا مهال سټوډیو ته زموږ همکار شعیب زاده راغلی دی د کوم خبر په تړاو چې تاسو سره مو مخکې شریک کو، چې د امریکا او روسیې مشرانو د لومړي ځل لپاره د جی 20 هیوادونو په غونډه کې کوم چې د جرمني په هامبورګ ښار کې ترسره شوې ده او هلته خبرې اترې کړي دي. او بلې خوا ویل کېږي چې د غونډې په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې هم ترسره کړي دي چې پکې شاوخوا ویل کېږي 200 تنه ژوبل شوي دي. دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده. ستړي مشي، په خیر راغلی
شعیب. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په لومړي ځل د جرمني په هیمبرګ ښار کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د 30 هیوادونو یا جی 20 مشرانو غونډې په سند کې لیده کاته کړي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ریکس ټیلرسن ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ د غنیغ په نیغه ملاقات کې په یو شمېر نړیوالو مسلو ګټورې خبرې شوې دي. ښاغلي ټیلرسن ویلي چې د روس صدر په دغه ملاقات کې تیر کال د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د روس مداخلت رد کړې. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته ښاغلي ټیلرسن خبریالانو ته ویلي چې صدر ټرمپ د ښاغلي پوتین نه څو واره په امریکایي انتخاباتو کې د روس مداخلت په اړه پوښتنې کړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو څوک چې په خپل هم په دغه ملاقات کې موجود وو ویلي چې صدر ټرمپ د صدر پوتین هغه بیان منلی چې روس په امریکایي ټول ټاکنو کې څه قسمه مداخلت نه دی کړی. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ریکس ټیلرسن زیاته کړې ده چې دواړو مشران په دې راضي شوي چې د دواړو هیوادونو خبرې اترې به روانې ساتي او دا چې روس به په راتلونکي کې د امریکا په کارونو کې مداخلت نه کوي. هغه زیاته کړې ده داسې هیڅ اشاره نشته چې دواړه هیوادونه په ګڼو مسلو متفق شي، خو دواړو مشرانو په مخ کې تک زیات پام ګرځولې دي. دا محل په امریکا کې د صدر ټرمپ د تیر کال په انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه یو شمېر پلټنې روانې دي. تیر ورځ په وارسا کې د پولند صدر سره یو ګډ خبری کانفرنس کې صدر ټرمپ ویلیو زه ګڼم چې دغه کار روس کړی، خو دا هم ګڼم چې په دې کې نور خلک یا هیوادونه هم شامل دي، خو څوک هم په حقیقت نه دي خبر. د امریکا او روس د مشرانو ترمنځ ملاقات کې د امریکایي انتخاباتو علاوه په شام کې د جګړې ختمولو په اړه هم خبرې شوې دي. دواړه مشران په دې راضي شوي چې په سویل ختیځ شام کې جنگبندي وشي. اسرائیل او اردن څوک چې د شام جنوبي برخو سره پولې لري هم په دغه سیمو کې په جنگبندۍ راضي شوي. دغه ډزبندي به د اتوار د ورځې نه عملي کیږي. که څه هم امریکا او روس ته داعش کوون مخالفت کوي، خو په شام کې بیا دواړه د بیلابیلو ډلو حمایت کوي. امریکا په شام کې حکومت مخالفه یاغیانو مرستې کوي او روس د صدر اسد ملاتړ کوي. دواړه هیوادونو ترمنځ معاهده به امریکا ته دا مقور کړي چې دا فیصله وکړي چې په شام کې د داعش نه نیول شوو برخو مشري به چا ته ورکړي کیږي. د صدر پوتین او امریکا تیر صدر باراک اوباما ترمنځ اړیکې پیچلې وي، خو صدر ټرمپ بیا ویلي هغه غواړي چې د روس سره خپلې اړیکې ښې کړي. هم د جرمني په هیمبرګ ښار کې د جمعې په ورځ د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ سخت نښتې شوې دي. په دغه نښتو کې 200 کسان ژوبل شوي چې پکې پولیس والا هم شامل دي. د دغه ښار پولیسو ویلي دوی د ګرد هیواد نه 900 اضافي پولیس راغوښتي چې په دغه ښار کې امنیت ټینګ کړي. دغلته که څه هم د پرامن مظاهرو غږ شوی، خو ځینو مظاهرچیانو بیا ګاډو ته ورونه ولګول او په پولیسو یې ګزارونه وکړه. دغه مظاهرچیانو هڅه کوله چې د نړیوالو مشرانو غونډې ځای ته ځان ورسوي. د جرمني چانسلر دغه مظاهرې غندلې او ویلي چې تشدد ډکې مظاهرې د انسانانو ژوند خطر کې اچوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو دغه تفصیل هم واوریدلو کوم چې د جی 20 غونډې په تړاو وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین د لومړي ځل لپاره هم لیده کاته وکړه او په دې غونډې کې نور هم ډیر خبرې اترې شوې دي چې تاسو تفصیل واوریدو. د مهاله غواړو یو بل راپور هم چې تفصیلات یې ستاسو سره شریک کړو د شمالي کوریا په تړاو دی. تاسو هم پوهیږئ چې په وروستیو کې شمالي کوریا یو بلستیک توغندۍ وازمویله چې په هغې باندې سخت غبرګون هم نړیوالې ټولنې وښودو. د امریکا په ګډون او څېړونکي هم دا وایي چې دغه توغندۍ چې دوی ازمویله ده، دا د امریکا الاسکا ایالته پورې هم رسیدلی شي او دغه امکانات هم شته. نو امریکا هم دا ځان ته یو لوی ګواښ بللی دی. د جمعې په ورځ چې یعنی تېره ورځ وه، امریکا، سویلی کوریا او جاپان په دې باندې پریکړه وکړه چې دوی به زر تر زره په ملګرو ملتونو باندې غا کوي او هغوی به په شمالي کوریا باندې خپل بندیزونه او سخت بندیزونه عملي کوي. نور تفصیل تاسو ته زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا، سویلی کوریا او جاپان مشران جمعې په ورځ په دې موافقه شوي چې ملګرو ملتونو باندې په ګډه غږ وکړي چې د جولای 14 نیټه باندې انټر کانټیننټل میزایل ازموینې په لړ کې د بندیزونو عملي کول زر تر زره ممکن کړي. دغه درې واړه مشران د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو د امنیتي شورا قراردادونه عملي کړي. دغه خبرې درې واړو مشرانو، امریکایي صدر ډونالډ ترامپ، سویلي کوریا صدر مون جاین او جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه ترمنځ شوي ملاقات وروسته تفصیلاتو کې راغلي. دغه ملاقات د جرمني هیمبرګ ښار کې د جی 20 غونډې په ترڅ کې شوې. امریکایي چارواکي وایي ممکنه بندیزونو کې د پینکیانګ فوزی او د وسلو پروګرامونو نه د تیلو پروګرامونو ته د تیلو او انرژي په سپلای بندیز، شمالي کوریا تتلون کې بحري او هوایي همدرب باندې کنټرول نور سختول او کیم جونګ اون د حکومت هغه جګپوړو چارواکو پر ضد بندیزونه چې د نیوکلیایي پروګرام بندولو نړیوالې غوښتنې نه مني. شمالي کوریا د نوکلیایي پروګرام مخه نیولو عزم دغه درې واړو مشرانو بیا تکرار کړي. د ملاقات په تفصیلاتو کې ویل شوی درې واړو مشرانو د شمالي کوریا گاونډي ملکونو باندې هم غږ کړي چې شمالي کوریا په دې پوهه کړي چې نورو ملکونو ته دړکې ورکول بند کړي او خپل بالستیک میزایل پروګرام دی وتړي. دا ملاقات په داسې حال شوی چې دوه ورځې وړاندې ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هالي خبرداري ورکړي چې د شمالي کوریا میزایل ازموینو سره د سفارتي حل ممکنات په کمیدو دي، او دا هم ویلي چې امریکا به شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه را روانو سو ورځو کې عملي کړي. مېرمن هلی زیاته کړي واشنگتن کولای شي چې د هر هغه چا سره تجارتي اړیکې غوڅې کړي څوک د ملګرو ملتونو بندیزونو پرته د شمالي کوریا سره تجارت کوي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن جمعې په ورځ ویلي که چرې ملګرو ملتونو لخوا شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو فشار هم د دغه ملک نیوکلیایي پروګرام تړلو کې ناکامه شو نو بیا به ډېرې لږې لارې پاتې شي. خاغلی ټیلرسن ویلي د امریکا لخوا شمالي کوریا باندې د بندیزونو د لارې فشار جوړولو تګلاره به وخت اخلي چې نتیجې څرګندې کړي. نه په ورځ شمالي کوریا خپل لومړی انټر کانټیننټل میزایل ازموینه کړي چې نیوکلیایي وسلې وړلو لپاره جوړ دی. د امریکا فوزي چارواکي اندازه لګوي دغه میزایل 5500 کیلومتره فاصله پورې تللی شي چې په ممکنه توګه د امریکا شمال غربي برخو ته رارسېدی شي. زیارت پر ورځ صدر ترامپ ویلي د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام مخه نیولو لپاره به ډېر زر انتهایی ګامونه واخلي.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او غواړو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته ځینې اقتصادي خبرونه هم وړاندې کړو. دا مهال زموږ سره زموږ همکار مور جلیل استودیو ته راغلی ده او هغوی به ستاسو سره ځینې اقتصادي خبرونه هم شریک کړي.
ډیره مننه منزه شهید. او ګرانو اوریدونکو، کتونکو، نن په پاکستانی بازار کې د بار ملکی اثر په مقابله کې د پاکستانی روپے بای صدرنګ به یو امریکایي ډالر د غستو بیا یو سل شپږ روپے 50 پیسې، د امریکایي ډالر د خرسون به یو سل شپږ روپے او اتیا پیسې. امریکایي ډالر ګران اردوونکو کتونکو یو دوه ورځې وړاندې امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے بیا چې و ریکارډ هدف پورې لاندې غورځېدلې وه او ډالر یو سل او نه روپو ته رسېدلې، خو اوس بیرته یو سل او شپږ روپو ته رسېدلې. برطانوي پاؤنډ د اغستو بیا یو سل شپږ دېرش روپے 50 پیسې او د خرسون بیا یو سل اته دېرش روپے او 50 پیسې. بیا اماراتو درهم چې دی هغه نن په پاکستانی بازار کې د اغستو بیا د 38 روپے 80 پیسې او د خرسون بیا د 38 روپے او 95 پیسې. سویس فرانک د اغستو بیا د یو سل اته روپے 50 پیسې او د خرسون بیا د یو سل نه روپے 50 پیسې. سویډش کرونا د اغستو بیا د 12 روپے دېرش پیسې، د خرسون بیا د 12 روپے 55 پیسې. سنگاپور ډالر د اغستو بیا د 50 روپے 50 پیسې او د خرسون بیا د شپږ 80 روپے 55 پیسې. سعودي ریال نن په پاکستانی بازار کې د اغستو بیا د 38 روپے 50 پیسې او د خرسون بیا د 38 روپے 50 پیسې. داسې بیا قطري ریال د اغستو بیا د 38 روپے 80 پیسې او د خرسون بیا د یو کم دېرش روپے 45 پیسې. عماني ریال اغستو بیا د 202 روپے 50 پیسې، د خرسون بیا د 204 روپے 50 پیسې. نارویجن کرون چې د ناروی کرنسی د اغستو به د 12 روپیه سلويخ پیسې او د خرسون به د 12 روپیه 15 پیته پیسې. نیوزیلند ډالر د اغستو به د شپږ اویا روپیه او شل پیسې او د خرسون به د شپږ اویا روپیه 90 پیسې. ملیزین رنگټ اغستو به د سلیریش روپیه 15 پیسې د خرسون به د سلیریش روپیه اویا پیسې. کویتی دینار د اغستو به د 315 سلويخ روپیه 50 پیسې د خرسون به د 308 سلويخ روپیه. هانګ کانګ ډالر د اغستو به د 14 روپیه سلويخ پیسې خرسون به د 14 روپیه 15 پیته پیسې. یورو اغستو به د یو سل شل روپیه او د خرسون به د یو سل یویش روپیه او شل پیسې. بیا چاینا یون اغستو به د 15 روپیه سلويخ پیسې خرسون به د 15 روپیه 55 پیسې. کینیډای ډالر د اغستو به د یو تیا روپیه د خرسون به د یو تیا روپیه 15 تیا پیسې. بحرین دینار اغستو به د 288 روپیه او د خرسون به د 288 روپیه. آسٹریلوی ڈالر گران اردن کو اوکتن کو د پاکستانی بازار کې نن اغستو به د یو کم اتیا روپیه 15 پیسې او د خرسون به د 80 روپیه او 55 پیسې. نو ګران اردوونکو دا وو د کرنسی به او سرو زرو سپینو زرو به وړخت به لاړ شو. نن په بازار کې د سلیریش کرات د یو تولې د سرو زرو به د 80 زره او 90 روپیه. نو همداسې چې کوم سپین زر دي نو د تولې په سر قیمت دی 600 او 900 روپیه. نو قدرمن اردوونکو کتونکو دا تازه به د پاکستانی بازار کې نن چې کوم د سرو زرو سپینو زرو بی دي نو هغه خلک چې اوس بغواړي چې سرو زرو سپینو زرو کالی جوړ کړي نو امید لرو چې د تازه بهونه به خبر شي وي.
ډیره مننه ماور جلیل چې دغه ټول اقتصادي خبرونه تاسو د اوریدونکو سره شریک کړل. یو وروستی خبر هم غواړو چې د اوریدونکو سره شریک کړو چې پاکستان په وروستیو کې ویلي چې د خپل اند افغانستان کې د امن د ټینګښت او تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی کوټلې هڅې کوي خو افغانستان ته به هم په خپله سیمه کې مضبوط واک ټینګول وي. د پاکستان د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه نن یعنی د بیا په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ شوې ده چې پکې د پوځ سرلخکر جنرال قمر باجوه د استخباراتي ادارو مشرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو برخه درلودله. راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې زیاتې خبرې او غور د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکېچن اړیکو شوې دی. افغان حکومت په پاکستان تورونه لګوي چې افغانستان کې جګړې ته دوام ورکولو لپاره په خپله خاوره او وسلوال ساتلې دي خو اسلام آباد د کابل دغه تورونه تل ردوي. افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي تګلارې تیارولو نه د مخه تیره اونۍ د امریکایي کانګرس غړو د سینیټر جان مکین په مشرۍ د کابل او اسلام آباد سفرونه هم کړي وو. راپورونه وایي چې په دغه سفر کې امریکایي سینیټرانو پاکستان ته کرخ راخ کړي چې د خپلې خاورې څخه د حقانی نتورک یا د شرین حقانی شبکې د وسلوالو ځالې دې ختم کړي خو پاکستان دریځ لري چې د حقانی نتورک وسلوال افغانستان څخه فعالیتونه کوي. بلې خوا د سرچینو وینا ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه کې د افغانستان او هند اړیکو برسیره د قطر سره د سعودي ائتلاف په کړکېچ او امریکا ته د هند د صدر اعظم نریندرا مودي په سفر خبرې اترې هم شوې دي. دغې غونډې ته ښاغلي نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غني او د سعودي عرب بادشاه سره د خپلو اوسنیو لیدنو احوال تیر کړی دی چې او هم یې د دې نه خبر کړی دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان څخه څه غوښتنې لري. همدغه راز سرچینې وایي چې د پوځ لخکر جنرال قمر جاوید باجوه د غونډې برخوال د پاکستان د ختیځو او لویدیځو پولو د وضعیت نه خبر کړی دی. د سرچینو وینا ده د اوچتې پایې دغه غونډه کې حکومتي او پوځي مشرانو پریکړه کړې ده چې د هیواد په سلامتیا به هیڅ رقم سازباز ته غاړه نه ږدي. د غونډې وروسته مطبوعات ته په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوې دي چې د نړۍ یو هیواد هم د نړیوال تحفظ او سلامتۍ لپاره د پاکستان همرا قرباني نه دی ورکړي. اعلامیه کې ویل شوې چې پاکستان به افغانستان کې دایمي امن لپاره خپل غوره رول دوامدار ساتي، خو افغانستان ته به هم په خپل خاوره پیاوړي ځواک منی ټینګول وي. څېړونکي وایي چې امریکا افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې اعلانونه اعلانولو نه وړاندې په پاکستان باندې فشارونه سوا کړي دي چې دغه هیواد کې د مداخلې نه لاس واخلي. تېره ورځ افغان حکومت وویل چې د پاکستان او افغانستان ګډ ځواکونه به د ترهګرو پر ضد د پولې دواړو غاړو ته عملیات پیل کوي. راپورونه وایي چې د دغو عملیاتو څارنه به هم امریکا په خپله کوي، خو د دې باوجود هم په افغان حکومت خپلو خلکو په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې نیوکې کړي دي چې باید پاکستان سره یو ځای عملیاتو ته غاړه کینګدي. زیاتره څېړنکاران په دې نظر دي چې پاکستان سیمې او افغانستان لپاره نوې تګلاره کې امریکا ته د ځان سپینولو په موخه د خپلو پولو دننه د جنګیالیو پر ضد عملیاتو ته غاړه ایښې ده. ګرانو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د سحر په خیر یاد به بشیرونو خبرونه پیلېږي. قربانې دي ماور جلیلا او زاهد خټک تاسو سره به په یو موضوع باندې چې مهمه موضوع ده خبرې اترې کوي. زموږ سره ملګری اوسئ.